السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاس زموږ لالي بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي. په دې خبرونې کې پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې سیمه ییزې سرچینې ادعا کوي چې بې پیلوټه الوتکو په دغه ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه بمبار کړي دي. یادو سرچینو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او ژغ په خبر کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د چهارشنبې د ورځې د ماخستن په دې بمبارۍ کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو حکومت امنیتی ادارو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا معلومه نه ده چې دا پی پیلوټ الوتکې د کوم هیواد وي. ازادي راډیو نسي کولای په خپلواکه توګه دا معلومات تایید کړي. د یادونې وړ ده چې په تیره کې د افغانستان د خاورې په ځینو برخو کې د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ راپورونه ورکړل سوي ول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبریال شکیب احمد نظری سم د لاسه خوشی کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د آسیا پاسیفیک رئیس بی لی ای په یو بیان کې غوښتنه کړې دوی باید له خبریال دا خبریال سم د لاسه آزاد کړي او اعتراف د خبریالانو اړ ایستل ودروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سی پی جی یادونه کړې چې د نظری توقیف د طالبانو د هغو ځپنو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي افغان خبریالان په نقشه کوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک ته رسیدو راهیسې د بشري حقونو ډلو او د مطبوعاتو د ازادۍ مدافعینو پر خپل سر توقیفونه بیرول او سانسور مستند کړي دي. نظری د جاپاني رسنۍ نیپون تلویزیون خبریال د جولای په 24 نیټه د طالبانو اخباراتی ایجنټانو توقیف کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو عدلي سیستم د بیرې له لارې پر مخ وړل کیږي، نه د عدالت له لارې. د بخښنې د نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه باندې په یو بیان کې ویلي چې پخوانیو قاضیانو، وکیلانو، د بشري حقونو مدافعینو او حقوقي کارپوهانو په دې اړه معلومات شریک کړي دي چې د بیرې دا سیستم څنګه مخته وړل کیږي. وروسته راغلی چې طالبان باید مسؤول وګڼل سي. په دې اعلامیه کې له خلکو غوښتنه سوې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د طالبانو د حکومت د دې ادارې په وینا د 4 کلونو بې عدالتۍ ته د ځواب لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې زیاته کړې چې له هغه وخته چې طالبان په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ، افغانستان د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره توګه شاتګ کړی دی. ښځې د ژوند له ټولو اړخونو څخه منې سوي دي. د شکنجې او بد چلند په څیر ناوړه ګټه اخیستنې، خپل سرې توقیفونه، جبري ورکېدل، سانسور او نور په بشپړه معافیت سره دوام لري. د بیان د ازادۍ، سوله ییزې غونډې او د ښځو د سیاسي ګډون پر وړاندې سخت محدودیتونه لا هم دوام لري. د بدني سزاو عملي کېدل او د خپلواکې قضایي قوې نشتوالی نور هم زیان اړولی دی چې له کبله یې قربانیان عدالت ته د هیڅ ډول مرستې پرته پاتې کیږي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون یو اس سی آی آر اف د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لارو چارو غوښتنه کړې چې د مذهبي ځورونې سره د مخامخ کېدو له خطر سره د مخامخ کېدو خطر یې زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام خپره سوه، راغلی چې تر اوسه طالبانو د اسلام د یوه تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نقشه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارټلز له قوله راغلی په 4 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې ده. ټول افغانان د مذهبي اقلیتونو په ګډون د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو تش په نامه اخلاقي قانون د ظلم یو سخت سیستم نور هم پیاوړی کوي. په عامه او مذهبي ژوند کې د افغان ښځو ګډون له منځه وړي او مذهبي اقلیتونه د زیان له جدي خطر سره مخامخ کوي. د دې میاشتې په پیل کې یو اس CIRF د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر د قانون په اړه یو راپور هم خپور کړ. د 2015 کال په خپل کلنی راپور کې د ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک دوامدار او سختو سرغړونو له امله د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. طالبانو سمدستی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی د ټولو مذهبي اقلیتونو حقونو ته ژمن دي او د ترکمنستان په لویدیځ کې د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري سکتور کې هنرمندانو ته د وزن کمولو او د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې لپاره پر وخت د شایسته ښکاره کېدو لپاره سخت ضرب الاجل ورکړل سوی دی. لوبغاړو، سندرغاړو، نڅاګرو او نورو ادعا کړې چې د بالکان ولایت چارواکو هغو کسانو ته چې وزن یې ډېر وو ویلي دي چې د سپتمبر د 18مې تر عامه جشن مخکې وزن کم کړي یا له پایلو سره مخامخ سي. دوی وایي چارواکو خبرداری ورکړي هغه کسان چې وزن یې کم نه کړ خپلې دندې به له لاسه ورکړي او نور به اجازه ورنکړل سي چې په سټیج یا تلویزیون کې راڅرګند سي. ویل کېږي چې دا امر د ترکمنستان پخواني ولسمشر او د خلکو د شورا مشر قربان قلی بیردی محمدوف ورکړی چې د حکومت ټولې څانګې څاري او پالیسي یې ټاکي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. په دې خبرونه کې دغه موضوعات لرو: د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زره نشه یي توکو روږدو کسانو درملنه کړې ده. موږ له درملنې تیر سوو کسانو سره هم خبرې کړې دي.
روغتیایی حالات مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي.
د ناصر خان ناصری په نوم د یوه فعال کې صدر ته لرو چې له جلال آباد تر کابل په پښو روان سوی او موټر چلوونکو ته د احتیاط کولو پیغام خپروي.
احتیاط کوه استاده، بې احتیاطي مه کوه. بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
امریکا پر هند 50% تعرفې ولګولې. د دوغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو لسګونو زرو کسانو درملنه یې کړې ده. دغه وزارت پرون په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دې شمېر روږدو کې لسګونو ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د درملنه یې سوې ده همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو د کار زمینه هم ورته برابره سي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روږدو درملنه شوې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونه د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې فعاله دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی. روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغدو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګ کې حکومت د نشه یي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمینه ورته مساعده
شي. مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کر د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13 تنه یې د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. مدني فعال ناصر خان ناصری وای کله چې د اگست په 19مه په هرات کې د بس د ټکر خبر واورید، نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. دا پیغام له جلال آباد تر کابل داسې ورسوه چې دا څه باندې 150 کیلومتر لاره پلی ووهي او موټر چلوونکو ته وایي چې ځان وژغوري او درسره ناست کسان هم. دغه په دې راپور کې د ناصر خان ناصری په اړه اورو.
احتیاط کوه استادا، احتیاطی مکوه، احتیاطی تا موجنی، تا سرناست وادوالا موجنی.
له جلال آباد تر کابل دوه ورځې او یو شپه پلی سفر او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وی دای مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خوشینه کړی و چې د خپلې کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوو چې نور ځمکې ځای ورنه کړ او دا تصمیم یې ونیوه چې دې مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پام اړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخښلی خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکي پیښه کې همدغسې د ماما بچیان مې هم شهیدان شوي دي. شپږ میاشتې کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده او دغه د هرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی. هغه 60 کلن دی. ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول دا دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چلی ولایت تر بل ولایت پورې یې پلی لار وهله او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. ناصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 15000 پورې مې پرچی چاپ کړی وي، هم د چانه 500 روپۍ چانه 100 روپۍ ماماګان مې دي، هغو ته به ورغلم دکان ته. بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ کوم چې خلک پوه شي دغه وګوري.
د ناصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختۍ پر وړاندې مبارزه پکار ده. په هیوادوارو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ مو پوهاوی وکړو په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نخلاص شو او دغه غمجنو پیښو مخنیوی وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبې په ورځ کابل ته رسېدلی، له 2 ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې 2 ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښه رامنځته شوې، هم سفر وکړي او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د زمري اسد پاته ویشتمه د هرات خار او اسلام قلعه تر منځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې له ایران ته سره ستنه شوی پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 9 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته بیا د زمري په دیرشمه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 24 تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تېر لمریز کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هېواد کې په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 209 ټپیان شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو زموږ ژغله آزادی رادیو اوري. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنه له دلیل پرته رد کړی ده. دوی آزادی رادیو ته ویل اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا غوښتنې په خاطر نورې پیسې ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په وروستیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې له امله یې دوی د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلې غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نور غړو سره په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وای د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزې هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هېواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په 21 سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي هم ورته شکایت لري. وایي تازه د ده او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجیک شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسې بس لاړې، ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بلې ویزې ته اپلای کوو دغه بېلې پیسې غواړي او هغه به هم د میاشت په اخره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجیک شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د ستونزو تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسؤل میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزا را
تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي، په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزې. دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزې ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی، ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکل است برای مهاجرین.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بېلابېلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هرو شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تېرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درولی او پر ځای یې له دې هېواده د بې اسناده افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډېری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې منی وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وای، اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې
د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ډونلد ترامپ خپل خبرداري عملی کړ چې ویلی و چې د روسیې د تیلو پیرودلو په خاطر به پر نږدې ټولو هندي توکو 50% تعرفه ولګوي. د اگست 28 نیټې اعلان هندي صادرونکي په نړۍ کې د تعرفې له لوړو نرخونو سره مخامخ کړل. د دې اقدام په نتیجه کې له هند سره د امریکا ستراتیژیکي اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. هند په سیمه کې د واشنگټن له قوي شریکانو څخه دی او هند هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو په درو کې دوهمه برخه لوی شرکتونه پکښې د باندې عملیات لري. سپینې ماڼۍ استدلال کړی چې له روسیې څخه د هند د تیلو اخیستل په غیر مستقیم ډول د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې تمویل دی. په عین حال کې لوړ پوړي هندي چارواکي وایي چې دوی له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو په خاطر په غیر عادلانه توګه هدف ګرځېدلي او دا فشار کولای سي دوی اړ کړي چې له پیکینګ او مسکو سره له نږدې کار وکړي. هند د روسیې د سمندري خامو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی هیواد دی او د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل راهیسې د روسیې د تیلو د لوی پیرودونکو په توګه تر چین وروسته یا لومړی مقام لري او یا هم دوهم. د 50% تعرفې نرخ چې نیمایي له روسیې څخه د تیلو د پیرودلو لپاره د سزا په توګه وضع سوی ویل کېږي چې د هند اقتصاد ته به هم زیان ورسوي. هند د امریکا تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او د ټکنالوژۍ امریکایي شرکتونه د تولیداتو لپاره په پراخه کچه له چین څخه هند ته د کډه کېدو په حال کې دي. پر هند فشار تر هغه وروسته لا زیات شو چې په جولای میاشت کې امریکا پر دغه هیواد 25% تعرفه وضع کړه. له هغه وروسته هند له روسیې څخه د تیلو پیرودل بند نه کړل او صدر اعظم نارندر مودی له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې کورني تیل وپیري. د امریکا د فشارونو پر وړاندې نوی ډیلی مسکو ته مخ ور اړولی دی چې د هر وخت ملګری یې بولي. روسیا او هند له سړې جګړې راهیسې سیاسي او پوځي اړیکې سره لري. د هند د بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ټاکل سوی د پوتین د روان کال په پای کې هند ته سفر وکړي. ټاکل سوی د مودی هم په 2 کلونو کې چین ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې پیکینګ او نوې ډیلی په 2020 کال کې د هیمالیا په غرونو تر مرګونو سرحدي نښتو وروسته د اړیکو د بیا رغولو هڅه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونو مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د یونامه مرستیال دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز ته تللی دی او د لیدو پر مهال یې د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته سوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور حال په دې راپور کې
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په چټکېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیرې د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23 خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراز د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي د رواني اگست له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له ایران او پاکستان 1,09,000 کډوال راستانه شوي چې په دې کې 83% له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې دغه ستنو شویو له ډلې له 30,000 ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوي او دغه راز یو شمېر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې ترسره شوي. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستان او ایران په ستنو شویو کډوالو کې یو شمېر رواني، تنفسي او د نس ناستې ناروغۍ لري. په راپور کې راغلی چې د اګست له لومړۍ تر 15مې له ایرانه د افغان کډوالو په ستنېدو کې د تیر په پرتله کمښت راغلی، خو په ټوکو یې له پاکستانه د ستنېدونکو شمیر درې چنده زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اګست 23مه د تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه، بارامچی او انګور اډې له لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنې شوي چې د غړو شمیري 1815 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې له ستنو شویو سره د مرستو ادعا کړې، خو یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شو، تازه دوه ورځې مخکې له خپلې اته کسیزې کورنۍ سره له ایران ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسېدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډېر خراب دی، کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میشت تازه ستانه شوي کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بله خوا د لومړنیو اسانتیاو نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړی.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ده. د خوست یو شمیر اوسیدونکي ښوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې څه باندې څلور کلونو راهیسې نیمګړې پاتې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د خوست اوسیدونکي ښوونکي او زده کوونکي د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګه اړوندو لرې او نږدې سیمو کې د اویا بابا هغو ښوونځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله یې کارونه نیمګړې پاتې شوي دي. د یادو ودانیو له جملې و هم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د مدخی روسیمې د ګل یونس په نوم د نجونو د لومړني ښوونځي نیمګړی ودانی ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب مو هیڅ نشته، نه مو کړکۍ شته، نه مو پلستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیولی شته چې هغه کې په چردیولی شته، نه برمه شته. دا مونږ د خپل دی اوری دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړل، دا شګه مونږ کې وچوالند را کان کرا پو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چنلری په تکلیف سره مخ ماکیو پر باز سره چې کای دی مونږ سره ساتي دا ورسای ک مونږ لرا داري مونږ لرا لیندای بو حفاظت کې وا بل تا تعمیر مو وخت چټول رنگ وروش تا ټول خراب دا.
په ورته توګه د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل ښوونځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې ښوونځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت ښوونځی رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، ترڅو ماشومان او محصلین وکولی شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پېښېږي، نور مشکلات وي، ماشومان نه شي کولی شي دوی زده کړې وکړي.
موږ ځوانو نن ته نو سو تاسو ته تکلیف وو، موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څنګه تعمیر سره ده آتا حال کې موږ چې تعمیر ته شو نو به تاسو نه شي ګرنه باچو ګرمه نه باچو.
د خوست د عامو اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د ښوونځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پاتې دي، بعض رنګونه پاتې دي، بعضې کړکۍ پاتې دي، بعضې د موږ کنده تور پاتې شوي دي. که دا ټوله پوره شي نو شاګردونو ته به یوه آرامه فضا وي دي درس ته پوره، ځکه چې څومره فضا آرامه وي دومره ښه درس زده کوه شي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو اویاو ښوونځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرا برنامې د ولسي تړونکو چوکاټ کې جوړ شوی و. یو بعض اویا فیصده اویا سلنه کورم شوی دی، بعض اتیا سلنه کورم شوی دی. د موضوع مکت مشرانو سره رسولی دی، انشاءالله مشرانو کورتون کې خپل پریکړه کوي.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.